امریکا غږ د نن دوشنبه د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران پر پوځي مرکزونو د امریکا تازه بریدونه. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې ایران د ترهګرو دولتي ملاتړی دی او د اتومي وسلو د لرلو اجازه نه لري. امریکایي پوځیانو په لارک ټاپو کې د ایران پوځي اهداف په نښه کړي دي. د ایران د اقتصادي انزوا لپاره هڅې. د امریکا د مالی وزیر د جی شل د غونډې په درشل کې ویلي چې واشنگتن به پر تهران احتمالا هره اونۍ نوي ثانوي بندیزونه اعلان کړي څو په رژیم باندې اقتصادي فشارونه لا پسې زیات شي. او په نیپال کې د سیلاب ځپلو سره مرستې او د ژغورنې عملیات. نیپالی چارواکو ویلي چې د سیلاب له امله د مړو شمیر اوس تر 900 کسانو اوښتی او شاوخوا 15,000 کسان لا هم تری تم دي. امریکا د نیپال سره د مرستو اعلان کړی.
السلام علیکم او ستړي مشي. د امریکا غاک خبری خبرونه ته خراغلاس نن دوشنبه د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې یو ډیر شمه نیټه ده. په دې خبری ټولګه کې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه ځای کړ شوې دي. اله دا په دې نیم ساعت کې موږ سره مل وسیزه برېښنا عمر خیلایم. لومړی خبر راخلم. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د ایران مشرتابه باید د بشریت په ضد د جنگي جرمونو په تور محاکمه شي. ولسمشر ترامپ همدې حال کې ویلي چې د ایران د خارک ټاپو د ټوټه کېدو په حال کې ده. احمد شکیب د امریکا او ایران ترمنځ مسایل تعقیب کړي او په خبرونه کې را سره مل دی. شکیب، د امریکا او ایران ترمنځ نښتې بیا پیل شوې دي. امریکایي چارواکو په دې اړه تازه څه ویلي دي او وضعیت څنګه دی؟
برېښنا د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې ایران په رسمي توګه یو مات شوی هیواد دی. ترامپ د دوشنبه په ورځ په ټروت سوشل ټولنیزې پاڼې کې لیکلي چې ایران سمندري او هوایي ځواکونه نه لري، د رژیم پیسې ختمې دي او خپلو سرتیرو او پولیسو ته د تنخوا ورکولو وس نه لري. ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې د ایران رهبري په بشپړه توګه ګډوډه ده او د خپل هیواد سم استازیتوب نشي کولی. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په پیغام کې راغلي چې د ایران رهبران د بشریت پر وړاندې د جنگي جرمونو په تور محاکمه شي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې دوی جګړه نه غواړي او کپری برید وشینو پریکنده ځواب به ورکړي. لدې وړاندې امریکایي پوځیانو په لارک ټاپو کې د ایران د توغندو دوه دستګاوې له منځه وړي دي. د متحدو ایالاتونو د پوځ مرکزي قومندانۍ سنکام ویلي چې د سپای پاسداران ځواکونه هڅه کوله چې په هرمز تنګي کې ماینونه ښخ کړي چې امریکایي پوځیانو یې مخه ونیوله. په مقابل کې ایران هم په اردن او متحده عربی اماراتو کې د متحدو ایالاتونو پر پوځي اډو بریدونه کړي دي، خو چارواکو ویلي چې د توغندو مخه نیول شوې ده. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دوی به په هیڅ حالت کې د خپل امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې ګواښونه ونزغمي او د بلمثل عمل کولو حق به خوندي ساتي. د اردن دولتي ټلویزیون خبر ورکړی چې د دغه واد ځواکونو په فضا کې د ایران اته توغندي شن کړي دي. سنکام تازه د ایرانی پوځیانو هغه ادارت کړي چې ویلی وو په هرمستنګي کې یو غټه کښته په دوه ماینونو برابر شوی او درول شوی ده. سنکام په خپل ایکسپانی کې لیکلي چې په تنګي کې هیڅ کومه کښته په ماینونو نه ده برابر شوی.
د ایران په بو شهر کې د خارک ټاپو د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ټروت سوشل پر ټولنیز پاڼه کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په وسیله جوړه شوې یو ویډیو خبره کړې او لیکلي چې دغه ټاپو د ټوټه ټوټه کېدو په حال کې ده. ولسمشر ترامپ دا ویډیو وروسته لاغې خبره کړه چې امریکایي پوځیانو د یک شنبه په ورځ د ایران په لارک ټاپو کې د توغندیو دوه توغونکي دستګاوې له منځه یوړې. د متحدو ایالاتونو د پاوز مرکزی قومندانۍ سنکام ویلي چې په هرمز تنګي کې د سوداګریزو کښتیو د خوندیتوب لپاره د ایران پر وړاندې تازه پوځي اقدام کړی دی.
په اصل کې ایران ګواخ رامنځته کړی و او د امریکا پاوز د ملکی بیړۍ چلوونکو سوداګریزو بیړیو او د نړیوالې سوداګرۍ د آزاد جریان د ساتنې لپاره هغه له منځه یوړ.
په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ترامپ د فاکس نیوز شبکې سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې ولري.
number 1 leading
ایران په ټوله نړۍ کې د ترګری لومړی درجه مخکښ دولتي ملاتړ دی. هغه نسی کولای اټومي وسلې ولري. ګرون کسانو ویل ش آیا ته مجبور وی چې دا کار وکړې؟ ما ویل آیا دا سم ده چې ایران دی اټومي وسلې ولري؟ اټومي وسلې لوی تباہی ده.
په لارک ټاپو تر برید وروسته امریکایي چارواکو ویل چې ایران په خپل ځوابي بریدونه کې په اردن او متحده عربی اماراتو کې د امریکا پر پوځي اډو بي پيلوټ البتکه او بالستیک توغندي توغولې دي. دا د جولای میاشتې وروستي ورځو نه پاس د امریکا او ایران ترمنځ تازه نښتې دي چې په ترڅ کې دواړو لوریو پر یو بل گزارونه کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي چې تهران لا هم له واشنگتن سره د سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده.
ما دنبال جنگ نیستیم.
موک جګړه نه غواړو. دا هغه پیغام دی چې تر دې د مونړې تاسو ولې ده. خدای ارغل پوړان دی به هیڅ کله په قرار نه کینو او کولای شو چې هغه ته پرې کاند جواب هم ورکړو. که په دې سیمه کې نه امن را منځ شي ټول سیمه پرېخته کیږي او ستونزې پیدا کوي.
امریکایي پوځیانو تیرونه خبر ورکړاو چې د هرمز په تنګي کې د ایران لخوا ای خودل شي ټول ماينونه شنکړي دي. ولسمشر ډانل ترامپ خبرداري ورکړاو چې کله ایران کومه کښتۍ د نوو ماينونو د خخولو هڅه وکړي نو سمدستي او په منظمه توګه به ویجاړ شي.
او په لندن خبرونو کې د امریکا د مالی وزیر سکات بیسن د شمالي کارولاینا ایالت اشویل ښار ته ورسید. څو نن دوشنبه او سبا سه شنبه د شلو هیوادونو یا جی شل د مالی وزیرانو او د مرکزی بانکونو د رئیسانو په غونډه کې ګډون وکړي. د بیسن ترڅنګ د امریکا د مرکزی بانک مشر کیون وارش هم دغه ښار ته رسیدلی. بیسن د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا د مالی وزارت ښایي د ایران د اقتصادي انزوا لپاره هر اونۍ نوي بندیزونه اعلان کړي. نو موري ویل په لومړی پړاو کې به بانکونه پنهخه شي. هغه ویل هر اونۍ به د دې ډول اقداماتو ډیر موارد ویني او له بانکونو به پیل شي. بیسن زیاته کړه هغوی ته به وویل شي چې د ایران د پیسو ساتل او هغه رژیم سره مرسته کول د منلو وړ نه دي. د امریکا د مالی وزیر ویل غواړي د جی شل د مالی وزیرانو او د مرکزی بانکونو رئیسانو ته روښانه پیغام ورکړي چې له ایران سره اقتصادي اړیکې پرې کړي، کنه نو د ثانوي بندیزونو سره به مخ شي. اندونیزیا او متحده ایالاتو د سوپر ګرادو شیلډ په نوم ګټ کلنی پوزي تمرینونه پیل کړل. د سګنیو تمرینونو یو نوې مهمه برخه د بشری مرستو او طبي نورینونو په وړاندې د خبرګون خودنې د ورتیا لوړول دي. د امریکا د سفارت د معلوماتو لمخه دغه پوزي تمرینونه به لنن دوشنبه پیل شي او د سپتمبر تر 11 پورې به دوام وکړي او د 15 هیوادونو شاوخوا 15000 پوزی پرسونل به پکې ګډون ولري. جاپان، جنوبی کوریا او کاناډا هم په دغه تمرینونو کې برخه لري. د انډونیزیا د پاوز په حواله د دغه تمرینونو مخه چې له 2008 کال راهیسې پیل شوی د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماسۍ پیاوړتیا، د پوزی همکاریو پراختیا او د پوزی تجربو تبادله ده.
امریکا جغ پښتو خبری خبرونه د دوشنبه څخه تر جمعه پورې د افغانستان په وخت شپې لا تنیم څخه تر 9 بجو پورې خبريږي. تاسو کولای شئ په دې خبرونه کې چې په سټلایټ ویب سټ یوټیوب او د امریکا جغ د فیسبوک په پښتو باندې خبريږي په متحده ایالاتونو افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه راپورونه او مرکې وګورئ او اورئ.
په نیپال کې د ویجاړونکو سیلابونو لامل د مړو شمیر له 900 اوختي او زرګونه کسان لا هم لا درک دي. د نیپال حکومت وایي د ژغورنې عملیات روان دي او زرګونه امنیتي او ژغورونکي ځواکونه اغیزمنو سیمو ته استول شوي دي. په همدې حال کې امریکا د نیپال له سیلاب ځپلو سره د څه باندې 3.6 میلیون ډالر بشري مرستې اعلان کړی دی. ګالیا رانا نورستانی دا خبر تعقیب کړی دی. ګالیا په لا درکو کسانو کې امریکایان هم شامل دي. د دغه لسکونو لا درک امریکایانو د موندلو لپاره د امریکا حکومت څه اقدامات کړي دي او د ژغورنې عملیات ولې له ستونزو سره مخ دي؟ برښنا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان تامی بیګات وای د نیپال او چین ترمنز په سیلاب ځپلې سرحدي سیمه کې لک تر لګه 15 اتی امریکایي وګړي لا هم لادره کړي، خو نه نور امریکایان په خوندې ډول سیمه ایستل شوي دي. بیګات د فاکس نیوز له د بیګ ویکند شو سره په خبرو کې ویل د امریکا د حکومت لومړیتوب د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت دی، او د بهرنیو چارو وزارت د لادرک امریکایانو د منډلو او سیمه څخه د هغوی د ایستلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. هغه وویل تر اوسه د کوم امریکایي وګړي د مړینې راپور نه لري، خو د سیلاب ځپلو سیمو لریوالی، ویجاړ شوي سړکونه او پلونه، خراب موسم او د مخابراتي اړیکو ستونزې د لادرکه کسانو په اړه د معلوماتو ترلاسه کول او د ژغورنې عملیات ستونزمن کړي دي. واشنگتن په ورته وخت کې د نیپال له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 3.8 میلیون ډالر بیړنۍ مرستې هم فعال کړی دی. همداشان د مرسته د خوراکي توکو او نورو بیړنوي اړتیاو لپاره ځانګړي شوی، او د امریکا د حکومت د نورین د خبرګون یو سلاکار هم سیمه ته استول شوی دی. د امریکایانو د برخلیک په اړه دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په نیپال کې د نورین کچه لا هم پراخیږي، او د ژغورنې ډلې په سختو شرایطو کې د زرګونو لادرکه کسانو د موندلو هڅې کوي.
په نیپال کې د 15 راهیسې د لادرکو کسانو لټون روان دی، خو د دې ستر طبیعي ناورین د تلفاتو شمیر لا هم لوړیږي. د دې پراخ ناورین په وړاندې نړیوالې مرستې هم نیپال ته روانې دي. متحده ایالاتو ویلي دي چې د نیپال د خلکو تر څنګ ولاړ دي، او له سیلاب ځپلو سره د څه باندې 3.8 میلیون ډالرو په ارزښت حیاتي بشري مرسته کوي.
متحده ایالات د نیپال د خلکو تر څنګ ولاړ دی او له 3.8 میلیون ډالرو نه زیات حیاتي بشري مرستې برابرۍ، چې په دې کې تر 10,000 سیلاب ځپلو کورنیو ته تر 3 میاشتو پورې بیړنۍ خوراکي مرسته هم شامل ده.
د نیپال د حکومت د دوشنبه د تازه معلوماتو له مخې تر اوسه 903 جسدونه موندل شوي دي، او شاوخوا 4,240 کسان لا هم لادرک دي. د نیپال حکومت شاوخوا 10,000 سرتیري د تونلونو د ژغورنې عملیاتو ته استولي چې د چین او هند له متخصصینو سره یو ځای کار کوي. د دغه هیواد د ناورینونو د مدیریت ادارې په وینا د اوبو برېښنا د شاوخوا 6 پروژو په تونلونو کې لږ تر لږه 903 کارکوونکي بند پاتې دي.
زموږ لومړیتوب لټون او ژغورنه ده. زموږ ټولې هڅې د انسانانو د ژوند ژغورلو لپاره دي.
د سیلابونو د قربانیانو د جسدونو له موندل کېدو سره په نیپال کې لسګونه کورنۍ د خپلو عزیزانو د وروستي ودا مراسم ترسره کوي.
نن موږ یوازې خپل غم وینو، خو په دې ناورین کې بې شمېره نور انسانان هم شته چې سیلابونو یې عزیزان وړي. کله چې دا حالت وینم خپلې اوښکې نشم تم کولای.
دا ډیره دردناکه پیښه ده. زموږ له کورنۍ یوازې همدا یو کس نه دی، نور هم لادرکه دي. لا تو کسانو تر اوسه یوازې یو موندل سوی، او د پاتې وو کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی.
د حکومت او نړیوالو ژغورونکو تر څنګ په نیپال کې سلګونه رضاکاران هم سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلي دي.
اگر انسان کو وسکه تو
موږ هڅه کوو په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو او ژغورونکو د پاره لارې پرانیزو، او تر خپل وسه ویجاړۍ پاکې کړو. دا اقدام مو په خپله کړی. کله چې خلک له خطر سره مخ وي څنګه یوازې ننداره کولای سو؟
نیپالی چارواکی وایي د کورونو، سړکونو، پلونو او د اوبو برېښنا د پروژو زیان خورا پراخ دی، او نیپال به د بیا رغونې لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. گالیا رانا نورسانی د امریکا غاک واشنگتن.
او پلانډو نړیوالو خبرونو کې د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وایي کیف د ولسمشر ترامپ لا ستاسو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. زيلنسکي ویلي چې اوکرين هڅه کوي چې جګړه د راتلونکو تحولاتو لپاره یوازنی انتخاب پاتې نشي. دا په وینا واشنگتن په ډیرو مواردو کې د جګړې د جبهې د وضعیت او د روسیې د بریدونو په ګډون له کیف سره ورته نظر لري. زيلنسکي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن شنبه د اوکراین پر پلازمینه کیف او شاوخوا سیمو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د پرلپسې 15 ورځې لپاره هم دوام وکړ. زيلنسکي وایي روسیې یوازې په چلورو ورځو کې پر اوکراین نږدې 1500 بی پیلوټه الوتکې توغولي چې شاوخوا 800 د ایران لخوا جوړې شوې شاهد ډرون الوتکې وي. چارواکي وایي نن د کیف په سیمه کې په بریدونو کې څلور کسان ټپیان شوي او د استوګنې یوه ودانۍ، ګودامونه او یو سوداګریز مرکز زیانمن شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان وایي پر داسې یو پلان کار روان دی چې د ترکیې، سعودي عربستان او پاکستان په ګډ دفاعي تړون کې نور هیوادونه هم شامل شي. فیدان نن دوشنبه د سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان ترمنځ د ګډ دفاعي تړون د لومړنۍ کاري غونډې وروسته خبرې وکړې. په دغه غونډه کې چې د ترکیې په استنبول ښار کې جوړه شوې وه، د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو برخه اخیستې ده. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د روان اگست میاشتې په 1 د مکې په ښار کې د ګډې دفاع تړون لاسلیک کړ. سمدستي په دغه تړون کې د احتمالي شمولیت لپاره د نورو هیوادونو نمونه نه دی اخیستل شوی، خو تر دې وړاندې په تړون کې د مصر د احتمالي شمولیت یادونه شوې ده.
د نړۍ او افغانستان په اړه مهم خبرونه د امریکا غږ د رادیوي خبرونو لالاري په پښتو او دری ژبو په لنډو څپو 9300 کیلو هرتز اوریدلی شي.
او د افغانستان په اړه په خبرونو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR وایي تیره اونۍ د اګست له 23 نه تر 9 پورې شاوخوا 2500 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د ادارې ویلي چې اکثریت ستانه شوي کډوال میرمنې دي. اکثره دا کسان د پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي چې د ملګرو ملتونو د ادارې ورسره مرسته کړې ده. دغه اداره زیاتوي چې د ټولو راستنې دونکو 50% برخه میرمنې او 40% نارینه وو. معلومات ښیي چې د راستنیدونکو په منځ کې د ښځو او ماشومانو شمیر د پام وړ لوړ دی. شمیرې ښیي چې د راستنیدونکو نیمایي کورنۍ د ښځو لخوا اداره کېدې. دا وضعیت ښیي د بیا ادغام په بهیر کې د دغو کورنیو لپاره د خوندیتوب او لومړنیو مرستو اړتیا زیاته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړوونکي زلزلې څخه یو کال وروسته لا هم په سلګونو کورنۍ بې کوره دي او په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې ادارې مشر د کونړ ولایت د مزاردری د تیر کال زلزله ځپلو کورنیو سره کتلي دي. هغه وایي د سرپنا، لومړنیو خدمتونو او د ورځني ژوند د بیرته عادي کولو او همدارنګه د دغو ټولنو بیا رغونې او بیرته په خپلو پښو د دورولو لپاره بیړنیو مرستو او ملاتړ ته اړتیا ده.
یو کال وړاندې د افغانستان په ختیځه برخه کې د 6 درجې نه د لوړې کچې یوې زلزلې خلک اغیزمن کړل. اوس یو کال وروسته زه بیرته مزاردرې ته راغلی یم. هغه سیمه چې میشتو زرګونو کورنیو ته پکې سمدستي مرستې رسول شوې وې، موږ لا هم ګورو چې کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سیمې له اوسیدونکو سره په خبرو کې هغوی ټول د دایمي سرپنا غوښتنه کوي تر څو وکولی شي خپل د ژوند د عاید سرچینې بیرته فعالې کړي او خپل ژوند له سره پیل کړي.
د یادونې وړ ده چې بشري خیریه ټولنې وایي چې دغه وی جوړونکې زلزلې تیر کال کونړ ولایت کې څه باندې 2000 کسان مړه کړل، سلګونه نور کسان ټپیان شول او زخت زیات کورونه ویجاړ شول. په کندهار ولایت کې د انګورو د حاصلاتو د راټولولو موسم دی او سږکال حاصلات ډیر زیات ښودل شوي. بڼوال او سوداګر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجو د انګورو پیر او پلور زیانمن کړی دی. نور حال په راپور کې وګورئ.
د جګړې له امله سرحدونه تړل شوي چې له کبله یې یوه مهمه سوداګریزه لاره پرې شوې او افغان تولیدونکي نشي کولی د ډیرو توکو لپاره خپل اصلي صادراتي بازار ته لاسرسی ومومي. د تازه میوو د صادراتو د نشتوالي له امله د انګورو بڼوال خپل پام کورني بازار ته اړولی دی، خو هلته د ارزې زیاتوالي د توکو بیې په چټکۍ سره راټیټې کړي دي. بڼوال او کارګران وایي سږ کال د انګورو حاصل ډیر دی، خو ستونزه دا ده چې نور هیوادونو ته نشي صادريده
د شاسلات سوي جنگور سوي جي خو خبر دي ست چې نور ملکوت نه دي په دغه داخله افغانستان کې لکه کابل و مثال ایرات و تاسیل من دو من چکو تزی نو آقای انگور دیر پر جی من چکو چو اس لاری لوای جی انگور دیر شا پیسی جوڑا ولینو دا چی لاری بنج جیم تجاران و تا هم کاریگورو تا هم باغو والا تا جی چولو تا توانو نکلی جی دا یه چا کار مختن زی گر دا کارون ولار جی پا خواه پروش کال دا وقت مثال دا جسا پا کپا کی در پنزل اس سوا کسا دیر کاریگر اختاو و اس گر دا چی سر راجام که پنزل اس کسا نج
د حالاتو سره د سمون لپاره ډیر تولیدونکي اوس خپل انګور وچی او په کشمشوي بدلی دا یو ارزانه محصول دی چې په ټیټه بیه پلورل کیږي. په کندهار کې د ژړۍ ولسوالۍ په یوه اوږده ګودام کې چتی پکې څرخي او د دوبی ګرمه هوا د هغو غټو او شنو انګورو خوشو په شاوخوا څرخي چې د وچولو لپاره په کتارونو کې لګول شوو لرګیو باندې زړول شوي دي. بڼوال وایي د لارو بندیدل د پولی دواړه غاړو ولسونه د ستونزو سره مخ کوي.
دا پاکستان دا خو بیا دا ډېر لږه دی چې دا کمزوري ده چې موږ یو تجارت چالان دسي هلته چې مازې یو ټک ټوک سي دی والا دسي لار باندې کې نو په لارې ته څه لري هغه خو د ټک ټوک جلای ستونزه ده. دا د لارې جلای ستونزه ده، نو لار بیا ته ولې بندی نه دی؟ نو موږ دا خواهش دی چې بالا یو ټک ټوکې بلې پلاکه داسې دغه وسي نو لار جنه بندې دا ډېر خلک د دا ستونزې او تکلیف سره ډېر په مخ دي. هم یې خپل خلک سره مخ دي، هم موږ سره مخ دي.
په داسې یو هیواد کې چې فقر پکې خپور دی او خوارځواکي تر ټولو زیانمنونکي خلک ځپي، د عاید د څه کمښت کیدای شي خوراجدي پایلې ولري. د پانګونې په برخه کې ویل شوي چې د پولي بندېدو د افغانستان د میوو پر صادراتو نه یوازې د انګورو بلکې د انارو پر صادراتو هم سخت ګوزار کړی دی.
د چمن لار او د تورخم لار بند ده، نو زموږ ټولو تازه میوه خصوصا انګورو او انارو ته ډېر زیان رسولی دی. باید ووایي چې په 1404 کال کې زموږ مجموعي صادرات د انګورو د تازه انګورو چې 1425 ټنه وه، چې د هغه څخه 3000 ټنه پاکستان هېواد ته تللې وه او باقي منده بنګلادیش و عراق و هندوستان ته تللې وه.
ملګرو ملتونو تیره میاشت وویل چې د اکتوبر او جون د میاشتې تر پایه پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ نښتو په افغانستان کې نږدې 1500 ملکی وګړي وژلي او له زرو نه ډېر نورې ټپیان کړي دي.
موږ حقیقت پسې ګرځو، د پیښو له زړه څخه په افغانستان او نړۍ د خلکو غږ اورو، دقیق تحلیل.
انساني لیدلورې او حقیقت ته بې سارې او پوره ژمنتیا.
د امریکا غږ پښتو خبرونه.
موږ د امریکا غږ د تلویزیون، رادیو او ټولنیزو شبکو له لارې تعقیب کوي.
د سوریه په شمال کې د امودا خار په کورت میشته سیمه کې د مار الیاس کلیسا د لرغونی مسیحي ټولنې د حضور یوه وروستۍ نښه بلل کیږي. دا کلیسا په 1920 کال کې جوړه شوې او یو وخت د زرګونو مسیحي کورنیو د عبادت ځای و، خو اوس په دې ښار کې یوازې شاوخوا 15 مسیحي کورنۍ پاتې دي. ګالیا رڼا نورستانۍ د امریکا غږ د کوردي څانګې د خبریال امجد کوردو د راپور پښتو ژباړه وړاندې کوي.
د پینزو ماشومانو پلار اسوری کامل الوچه لکلون رئیس د سوری په شمال ختیځ امودا ښار کې د مارس الیاس کلیسا د دروازې ساتنه کوي. دا کلیسا یوازې د عبادت ځای نه بولي، د هغه لپاره دا کلیسا په امودا کې د اسیریانو د هغه پخوانی خوړیدلی حضور یادګار دی چې د وخت په تیریدو ورو ورو کم شوی دی. الو د ورځې څو ځله کلیسا ته ننوځي او هغه وختونه وریادوي چې اسوری مسیحي کورنۍ د امودا د ټولنیز ژوند یوه پیژندل شوې برخه.
هغه کسان چې له ترکی راغلل ډیری یې په امودا کې میشت شول، ځینې په درباسیا، حسکا او حلب کې میشت شول. هغوی د هیواد په بېلابېلو سیمو کې خپاره شول.
هغه وی ډیره هغه کسان چې لماردین څخه راغلی وو په لومړی سر کې په امودا کې مشول او روسه د سوری نو روسی متکړه شول. د مارلیاس کلیسا د همدی تاریخ لسو پات نخو څخه یو ده. د کلیسا په 1928 کال کې ورسل هغه جوړ شو چې لماردین او د مارهاله کلاسخه اسیرین کورنۍ امودا ته راغلی. دا مقتد د خار د مسیحی ټولنې د ودی په تاریخ کې یو مهم فصل ګڼل کیږي. لیکوال عبدالمسیح قریاقوس وی یو وخت په امودا کې شاوخوا 3500 مسیحی کورنۍ اوسېدلې او د بیلابیلو مسیحی مذهبونو لپاره څلور کلیساوي جوړې شوې وې.
مار الیاس تر ټولو پخوانی کلیسا ده. سره له دې چې اوس په خار کې یوازې 15 مسیحی کورنۍ پاتې دي، دا کلیسا ساتل شوې او لا هم فعاله ده.
دا کلیسا په 2018 کال کې ورغول شو چې په امودا کې د دې ټولنې د اوږده تاریخ د یوې ورستې فزیکي نخې په ساتلو کې مرسته وکړه. خود امودا کیسه یوازې د کډوالۍ او خلکو د وتلو کیسه نه ده. د دې ښار د اوسیدونکو لپاره امودا د بیلابیلو قومي او مذهبي ټولنو ترمنځ د ګډ ژوند د اوږده تاریخ استازیتوب هم کوي.
او جوان چې تقصیرات کړ او کړم
مګ ټول ځانونه یو غنل زمګ ترمز هیڅ توپیر نه و. مګ له یو بل سره مینا او درناوی درلودل او تر هغه ځای چې زما یادېږي تل مو په سوله کې دی او بل تر څنګ ژوند کړی دی.
نن په امودا کې یوازې 15 مسیحی کورنۍ پاتې دي، درې اورتودوکس کورنۍ، یو کاتولیکه کورنۍ او یو ارمنی کورنۍ. ډېرې مسیحی کورنۍ د غوره اقتصادي فرصتونو په لټه کې په شمال ختیځ کې نورو کورت میشتو خارونو او همدارنګه د سوریې نورو لویو خارونو ته کډه شوې دي. د مسیحانو کمیدونکی حضور د امودا په ټولنیز جوړښت کې د پراخو بدلونونو څرګندونه کوي. خو د مارس الیاس کلیسا لا هم پرانیستې ده. د دې کلیسا دیوالونه د هغو نسلونو یاد ژوندی ساتي چې امودا ته راغلل. کورونا او عبادت ځایونه جوړ کړل او د ښار د رنگارنګ ټولنیز جوړښت برخه شول. دا هغه کسانو لپاره چې لا هم هلته پاتې دي، دا کلیسا یوازې یو مذهبي ځای نه دی، بلکې د هویت، پایښت او د هغه پخوانی ګډ ژوند نښه هم ده چې امودا پکې د بیلابیلو قومونو او مذهبونو خلکو ته خپلې دروازې پرانیستې ساتلې وي. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگټن.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د کارموده د 2020 کال په جنوري کې پایته رسیږي او ټاکل شوی دی چې سقال دغه ځایناستی وټاکل شي. د ملګرو ملتونو د مشرتابه دنده د 15 کلونو لپاره وي. نور جزئیات د نوشابه آشنا په رپورت کې وګورئ.
د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د اغیزمنتیا د لوړولو، د تاوتریخوالی او شخړو د مخنیوي او د اقلیمي اغیزو د کمولو لپاره هڅې د ملګرو ملتونو د ریاست لپاره د ډیرو نوماندانو د ژمنو یوه برخه جوړي.
ما د خپل نوماندۍ وړاندیز یوه ساده باور پر بنسټ کړی دی. ملګري ملتونه باید خپل اعتبار بیرته ترلاسه کړي او نه یوازې په خبرو بلکې په عمل کې وښيي چې کولی شي رښتینی بدلون راولي، د یوه باوري شریک په توګه کار وکړي او ارزښتونه خوندي وساتي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د کار موده د 2020 کال په جنوري کې پای ته رسیږي او ټاکل شوی ده چې د هغه ځایناستی د راتلونکي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د دغه سازمان د لسم سرمنشي په توګه خپله دنده پیل کړي. د دغه څوکۍ لپاره د ځایناستی د ټاکلو په موخه د اګست په 28 ترسره شوې دوم رایې اچونه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو اتو مشهورو ډیپلوماتانو ګډون وکړ. دا ټاکنیز بهیر اړوندو سرچینو په وینا د جمعې په ورځ تر سره شوی یو نظر پوښتنه ښیي چې کارولین روګدریګز چې د ګیانا یو پخوانی سیاستواله ده او له 2000 کال راهیسې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد دایمي استازي په توګه هم دنده تر سره کړې، د دې څوکۍ لپاره له نورو نوماندانو نه مخکې ده.
موږ دلته په کولمبیا کې یو ترڅو د 2014 کال د سولې د ورسي تړون د پلي کولو په برخه کې په تیرو اتو کلونو کې شوې پرمختیا له نږدې وڅېړو. همدارنګه موږ دلته یو ترڅو په کولمبیا کې د سولې لپاره د شورا ژمنتیا څرګنده کړو.
رودریګز لومړنۍ بومي ښځه ده چې په لوړ مقام یعنې د ګیانا د بهرنیو چارو وزیر په توګه دنده ترسره کوي. رودریګز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې په سازمان کې په لوړو څوکیو د دندې ترسره کولو مخینه هم لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي څوکۍ لپاره مخکښ نوماند ژمنه کړې ده چې که وټاکل شي نو د شخړو د مخنیوي او اقلیمی مسایلو اړوند د مخنیوي اقداماتو په پیاوړي کولو سره به په دغو برخو کې د ملګرو ملتونو اغیزمنتیا لوړه کړي.
د امریکا غږ د نن ورځې خبری خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. ستاسو د ملتیا نه ډیره زیاته مننه. تر بیا ښه وخت ولرئ.